محترمو اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ؟ او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو درنو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې اساس مش سلامونه ونی کی هلی ومني. ایزانو نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د وږی د میاشتې 8 نیټه ده چې د 1443 قمری کال د سفر له دوهمې او همدارنګ د 2022 د اګست میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري. ایزانو زلی اسخرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانو حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان او د سیمې پاک له تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د عراق د ورستي حالات او مقتدا صدر په اړه یو سیاسي تفسیر ته غوښتي. د پروګرام په دوام کې به هم په افغانستان کې د امریکای د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د دوام پاک له د سیاسي چارو له کارپو شاغلي ډاکټر علي واحدي سره زموږ د همکار مرکه ووري، او ورپسې به د ایران، افغانستان او د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب تاسو سره شریک کړو، او په پای کې به هم په افغانستان کې د بهرنیو مؤسساتو د فعالیتونو پورې اړوند خبرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې یوه ساعته خبرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په نړیوالو ادارو کې حضور ایران د لوړ کچو په فیصلو کې شریکوي، لا عراق څخه د ایرانی زیارتوالو د راستنول لپاره ځانګړي پروازونه، ایران ته د پاکستان د هوایی ځواکونو د قومندان سفر، او طالبان د ټول شمول حکومت د جوړو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو ځواب وایي. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې په شانګهای او بریکس نړیوالو سازمانونو کې د ایران غړیتوب ایران په لوړو کچو په سیاسي، امنیتي او اقتصادي فیصلو کې ورګډوي. د ایران له راپور سره سم د برازیل په خارجه وزارت کې د اروپا، افریقا او لویدیځې آسیا د چارو مرستیال کنت نوبرگا د دوړخیزو سیاسي سلام مشورو په یوه لسمه غونډه کې د ګډون په موخه تهران ته راغلی دی. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی د خپل برازیلي سیال سره په لیدنه کې ویلي چې په نړیوال ډګر کې یو اړخیز پال اقدامات د نوښت او ملګرتیا تشه رامنځته کړې، او اوس څو اړخیز پال نړۍ کولای سي د نوي نړیوال نظم چارې وټاکي. باقری د ایران ځواکمنتیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د شانګهای او د بریکس په سازمانونو کې د ایران غړیتوب په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ډګرونو کې په نړیواله سویه کې په فیصلو کې ایران شریک کوي، او په نړیوالو معادلاتو کې د سوار خصپالنې ځایګۍ نور هم پیاوړی کوي. هغه د دې په بیانولو چې له دې نه وروسته د مسکو، بیجینګ، هند او برازیل په څیر له څو اړخیز پالي هیوادونو سره د تهران اړیکې یوازې په دوه اړخیز چوکاټ پورې محدود نه دي، وویل د ایران او برازیل اړیکې د څو اړخیز پالنې په چوکاټ کې تعریف کېدای سي. د برازیل د خارجه وزارت مرستیال په سیمه کې د ایران سیاسي او اقتصادي وړتیاو ته په اشاره سره وویل چې برازیل د نړیوالو همکارۍ د زیاتولو او د سوړخیز پالنې د پیاوړي کېدو په لټه کې دی، او د اقتصادي فشارونو او بندیزونو سره مخالفه دی. د ایران د هوایی چلند ادارې مرستیال ویلي چې له عراق څخه د ایراني زیارتوالو د راستنولو لپاره ځانګړي پروازونه په نظر کې نیول سوي دي. په عراق کې له سیاسي فعالیتونو د مقتدا صدر له ګوښه کېدو وروسته د هغه پلویانو په بغداد او یو شمېر نورو ښارونو کې په بلواو لاس پورې کړي دي. په تېره ورځو کې د مقتدا صدر پلویانو د عراق په ولسمشریزې ماڼۍ باندې هم برید کړی وه چې د امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبول سوي دي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مرستیال حسن خوشخو ویلي چې د عراق په لوري د ایران ټول پروازونه تر نامعلومه مودې پورې بند سوي دي. د ایران د حج او د زیارت سازمان هم ویلي چې په عراق کې ایراني زیارتوال په امن کې دي، خو عراق ته ټوله تلونکي زیارتي کاروانونه لغوه سوي دي. په بغداد کې د ایران سفارت د یوې بیانیې په صادرولو سره له ایراني زیارتوالو غوښتي دي چې د بغداد، کازیمین او سامیرا په ښارونو کې له تګ او راتګ څخه ډډه وکړي، او د عراق د حکومت لخوا د اعلان سوي ګرز بندیز درناوی وکړي. په عراق کې تر پارلماني ټاکنو وروسته د مقتدا صدر ائتلاف د حکومت په جوړولو بریالی نسو، خو کله چې د مقتدا صدر سیاسي اپوزیسیون د کابینې د جوړولو چارې په غاړه واخیستې، مقتدا صدر له سیاسي فعالیتونو د استعفا اعلان وکړ، او په لویانې سړکونو کې په بلواو لاس پورې کړ. زموږ خبريال له کابل څخه راپور ورکوي چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د آسیا جام سیالیو په دوام کې افغان کرکټ ملي لوبډله نن خپله دویمه لوبه د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ویلي چې د دې سیالۍ لپاره د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. په دې اړه له کابل څخه زموږ د خبریال رالېږلی راپور واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د آسیا جام سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله نن خپل دویمه لوبه د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. هغه وایي د کرکټ افغان لوبډله به د بنګلادیش پر وړاندې له ډېر ښه مورال سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي او د دوی لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی دی. او تاکی له خوده چې افغان لوبډله به د بنګلادیش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. تر دې وړاندې افغان لوبډله د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشهور توپ اچونکی راشد خان وایي چې په نړیوالو لیګونو کې د لوبو کولو څخه ډېر څه زده کړي او د افغانستان لوبډلې ته باید د لا ډېرو نړیوالو لوبو فرصت ورکړ شي. راشد خان دا تبصره د آسیا جام په سیالیو کې د بنګلادیش سره د لوبې څخه وړاندې په خبري کانفرنس کې کړې ده. راشد خان په خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان تر اوسه ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې او زیاته یې کړه چې په دې کې د لوبغاړو قصور نشته، بلکې افغانستان ته د ډېرو لوبو چانس نه دی ورکړ شوی. د یادول وړ ده چې د آسیا جام په سیالیو کې د آسیایي هیوادونو شپږ غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنګلادیش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په اے او افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش په ګروپونو کې ځای لري. دا لوبې د اگست په 20مه پیل شوې او د راتلونکي سپتمبر په 11مه به پای ته ورسیږي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال او سفیر ویلي چې طالبان باید د ټولو قومیتونو په شمول د ټولګډون حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو ځواب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال او سفیر زهرا ارشادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان حالات ته په اشاره سره ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له غیر مسؤلانه وتلو څخه یو کال تیر سوی او لا هم افغانستان له ګڼو کړکېچونو سره لاس په ګریوان پاته سوی. ارشادي په افغانستان کې ناوړه بشري حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو له راپور سره سم 25 میلیون افغان وګړي بې وزله سوي او د انجونو او میرمنو بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي او له زده کړو بې برخې دي او طالبان لا هم په خپلو نړیوالو ژمنو عمل نه دي کړي. د ایران سفیر تاکید وکړ چې د افغانستان ناوړه حالاتو مسؤلیت هغو بهرنیو ځواکونو ته ورګرځي چې په یرغل، جګړو او بمبارونو سره یې دغه هیواد وران کړی و. هغې یادونه وکړه چې د ترهګرۍ سره د مبارزې او ډیموکراسۍ تر عنوان لاندې په نورو هیوادونو باندې یرغل نه یوازې د ثبات او د هوساینې سبب نه ګرځي، بلکې خلک له تباهۍ سره مخامخوي. ارشادي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د دې هیواد د کنګل سوي شتمنیو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. هغې همدارنګه تاکید کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د حالاتو د برابرولو او افغانانو سره د مرستو په موخه خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي او د سیمې له هیوادونو او نړیوالو سره همکاري کوي. د پاکستان د هوایي ځواکونو قومندان د ایران له پوځي چارواکو سره د سلام مشورو په موخه تهران ته راغلی دی. د پاکستان د هوایي ځواکونو قومندان جنرال زهیر احمد بابر د خپل ایرانی سیال جنرال حمید واحدی په بلنې سره ایران ته ورغلی چې د دوړ خیزو امنیتي همکارو پاک له خبرې اترې وکړي. ټاکل سوې ده چې دغه پاکستانی جنرال د خپل درې ورځني سفر په موده کې د ایران د پوځ د هوایي ځواک له قومندان جنرال واحدی سره تر لیده کاته وروسته د ایران له نورو جګپوړو چارواکو سره هم سلام مشورې وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو پولو د امنیت د ټینګولو په لړ کې پاکستان سره د پوځي او امنیتي همکاریو غوښتونکی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویلي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرولولو په موخه یې په ځینو ولایتونو کې د راداري سیسټمونو د نصبولو چارې پیل کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده خبریالان ته وویل چې په کابل، بلخ او هرات هوایي ډګرونو کې د رادارونو د نصبولو چارې پیل شوي دي. د هغه په وینا د کابل نړیوال هوایي ډګر د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا ویجاړ سوی و چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د داخلي کارکوونکو او د قطر ترمنځ د تخنیکي همکاریو په مرسته بیا فعال سو. د دغه وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفهم زیاته کړې چې د کابل نړیوال هوایي ډګر اویا سلنه تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال له منځه وړل سوي دي. هغه ویل د کابل نړیوالې هوایي ډګر کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو او مغرضو کسانو لخوا له منځه وړل سوی دی. د وفا په وینا په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د آریانا هوایي شرکت د ایرباس الوتکو بشپړوونکي سي چیک پاتیوش کاری ورځو کې په هیواد کې دننه تر سره سو. اوس مهال د کابل نړیوال هوایی ډګر ترافیک په ډیرو کم امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرول کیږي چې د قطر او ازبکستان د مسلکي کسانو لخوا روزنه ورکول سوې ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د مسؤلینو په وینا دغه سیسټمونه، ټرمینلونه او تخنیکي وسایل د متحده عرب امارات او قطر په همکارۍ ترمیم او بیرته فعاله سوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت او د کابل نړیوالې هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه نړیوال هوایي ډګر له فعالیت څخه ولوېد، خو تر څو میاشتو تېرېدو وروسته دغه هوایي ډګر بیرته د ځینو پروازونو لپاره چمتو سو. په ملګر ملتونو کې د هند استازه تیره شپه دوشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې په افغانستان کې د سیکانو پر ضد کوونکو نور لشکې ځانمرګو بریدون ته په اشاره سره د دغه هیواد پر شاوخوا مسایلو خبرې وکړې، د غیر مستقیم یا مستقیم ملاتړ تضمین غوښتنه وکړه. دا په افغانستان کې د دې ډلو تر نفوذ لاندې یو له ترهګرو ډلو او عرفي بنسټونو څخه و. افغان ژغ خبري اجانس له راپور سره سم په ملګر ملتونو کې د هند استازه روچیرا کمبوج چې تېره شپه د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې باید کوټلي ګامونه پورته سي. د هغې په وینا په افغانستان کې د لشکیو پر مذهبي ځایونو د بریدونو لړۍ په کابل کې د جون په 13مه د سیکانو په ګردواره د ورستي برید او ورپسې د جولای په 8مه همدې ګردواره ته څیرمه د یوې بلې چاودنې په ګډون ډېر اندېښنې وړ دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
ارزم دو پروگرام په دغه شی په کومه پام راړوم یو سیاسی تبصره ته چې د عراق نامنه او مقتدا صدر په اړه تاسو ته وړاندې کیږي. هله د تر پای را سره ملګری اوسئ. عراق له تیرو ورځو څخه له مخکې اټکل سوی پیښو او تاوتریخوالو سره مخامخ سوی دی. داسې پراخې نامنۍ چې د صدر د سیاسي بهیر د مشر مقتدا صدر د سیاسي چلند مستقیمې پایلې دي. تېره ورځ یعنې د اګست د میاشتې په 9مه د عراق د اهلي تشیع لوی مرجع آیت الله سید کاظم حسینی حایری په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د فزیکي کمزورۍ او د ناروغتیا د امله د اهلي تشیع له مرجعیت څخه ځان ګوښه کوي. د مقتدا صدر اکثره پلویان د آیت الله حایری په تقلید دي او آیت الله حایری د صدر د اکثرو پلویانو مرجع دی. آیت الله حایری په خپل بیانیه کې په عراق کې د ګډوډۍ او بلواو په لړ کې د مقتدا صدر له اقداماتو څخه په غیر مستقیمه توګه نیوکه کړې او ویل دي هر یو کس چې وغواړي د دوو سترو شهیدانو لومړی صدر او دوهم صدر د نومونو په کارولو سره په خلکو کې نفاق واچوي او په داسې حال کې چې د اجتهاد مرتبې ته رسېدلې نه وي او له شرایطو څخه بې برخې وي وغواړي شرعي رهبري په غاړه واخلي، له شکه پرته د صدر له خاندان سره تړاو نه لري. دغه بیانیه د صدر له غبرګون سره مخامخ سو او د صدر د سیاسي بهیر مشر د بیانیه په صادرولو سره آیت الله حایری څخه د سختو نیوکو په ترڅ کې د عراق له سیاسي ډګر څخه د ګوښه کېدو خبر ورکړی دی. صدر په داسې حال کې بخښنه غواړم، صدر په داسې حال کې دا خبره کړې چې تر دې مخکې هم په ځلونو له سیاسي ډګر څخه د ګوښه کېدو اعلان کړی و، خو په عمل کې تر دې دمه له سیاسي ډګر څخه لاس نه دی اخیستی او خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په عراق کې د وروستیو نامنیو او ګډوډیو پاکله چې پکښې له 40 زیات کسان وژل سوي او له 350 تنه زیات ټپیان سوي دي، ځینې مهمې ټکي شتون لري. د عراق د اهلي تشیع مرجع الله سید کاظم حایری د یوې بیانیې په صادرولو سره چې ویلي وه د فزیکي کمزورتیا او ناروغتیا د امله له مرجعیت څخه څنګ ته کیږي، حال دا چې کیدای سي د ایت الله حایری څنګ ته کیدا د صدر له اقداماتو څخه د هغه د براءت د غوښتلو په معنا وي. لومړۍ مسله دا چې وارده مخکې لا هم ځینې وړاندوینې سوي وي چې مقتدا صدر په عراق کې سیاسي اختلافات د بلواو او ګډوډیو په لور هدایتوي. په تېره میاشته کې له سیاسي فعالیتونو څخه د مقتدا صدر د پرېکړې اعلان، د سیاسي اختلافات د پای ته رسولو او اپوزیسیون ته د کابینې د جوړولو د امکاناتو د برابرولو په موخه نه وه، بلکې مقتدا صدر په دې خاطر له سیاسي فعالیتونو څخه د څنګ ته کېدو اعلان وکړ چې خپل په سیاسي سیالانو فشار راولي د نوې کابینې د جوړېدو څخه مخنیوی وکړي او په دې طریقې سره لاره بلواو او ګډوډیو ته هواره کړي. په وروستیو اونیو کې په پارلمان او د قضایي قوې د سترې شورا په ودانۍ باندې د مقتدا صدر د پلویانو برید هم په دې لړ کې ترسره سوي دي، ځکه چې مقتدا صدر د بلواو او لمسون له لارې غواړي امتیازات ترلاسه کړي. مقتدا صدر تیره ورځ بیا ځل له سیاست سره د پرېکړې اعلان وکړ، خو له خپلو پلویانو نه دی غوښتي چې له بلواو څخه لاس واخلي، بلکې په دې طریقې سره یې لا هم خپل پلویان د بلواو او ګډوډیو د دوام لپاره هڅولی دي. بل موضوع دا ده چې د صدر سیاسي بهیر په تېرو اونیو کې په عراق کې داسې لوبه شروع کړې ده چې د عمله یې خپل سیاسي ملګري یې هم د لاسه ورکړي دي. د عراق د قضایي شورا په ودانۍ برید دوله 2003 میلادي کال را په دې خوا د حکومتولۍ په زمینه کې د ټولو فعالو سیاسي ګوندونو د څنګ ته کېدو غوښتنه هغه موضوعګانې دي چې د مقتدا صدر د بهیر د ملاتړ سیاسي ګوندونو د خواشینې سبب ګرځېدلی دی. د اهل سنت سیاسي ائتلاف چې له مقتدا صدر سره یې ساز و باز کړی و، د مقتدا صدر په وروستیو اقداماتو سختې نیوکې کړي دي. اوس بیا د مقتدا صدر له اقداماتو څخه د ایت الله حایری نیوکې د صدر بهیر د لا کمزور کېدو سبب سوی دی. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو اوس به هم له ډاکټر صاحب واحدي سره زموږ د همکار مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې د افغانستان په فضا د امریکا بې پیلټه الوتکو د ګرځېدو په اړه امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړ. دو ویل چې په دې اړه مو له امریکا سره په لوړه سویه خبرې کړې دي او هغوی ته مو خپلې نیوکې او اعتراض رسولی دی. تاسو دا راته ووایئ چې د افغانستان په فضا د امریکا د بې پیلټه الوتکو د ګرځېدو اهداف څه کېدای شي؟ له دې نه علاوه د دې پوښتنې ځواب هم راکړئ چې ملا هبت الله خونزاده څو ورځې مخکې د طالبانو او د عالمانو په غونډه کې په دې اړه امریکا ته خبرداری ورکړ او له هغه هیواده چې دغه الوتکې پورته کیږي یا د هغې فضا استعمالی هغې ته یې هم خبرداری ورکړ او ویل چې د دې د پایلو ذمهوار به تاسو په خپله یې. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب دوران دا ستاسو وویل څوره د مخ کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په کابل باندې برید وکړ، په دې ادعا چې موږ په دغه برید د القاعده مشر ایمن زوایری مو وژلی دی، چې دغه موضوع د طالبانو لخوا رد شوی دی او طالبانو په ډاګه کړل چې دغه توغندۍ په د کابل د وزیر خان په سیمه کې په یوه کور لګېدلې دي او هلته هیڅوک وجود نه در عمر او دوی بیا د طالبانو دوی وویل چې موږ د الزوایری هغه جسد مو نه دی موندلې په کابل کې. نو دا داسې معلومیږي چې سربیره په دې چې امریکایانو د افغانستان د ولوس د مقاومت په وړاندې د یوه خورا سختې ماتې سره مخامخ سول او د افغانستان څخه په یو خورا ذلیلانه ډول وتښتېدل او بیا مغواړي چې په یو بل عنوان په مختلفو بانو پر افغانستان باندې خپل هغه امنیتي او اطلاعاتي چلند ته ادامه ورکړي او په مختلفو بانو د افغانستان پر هنیم باندې اوایي تجاوز وکړي چې دغه مسله په د طالبانو د مشر ایت الله اخونزاده لخوا د کندهار په غونډه کې په خورا کلک او سخت ډول سره وغندل سول او هغه وویل چې دغه مسله د افغانستان پر خاوره باندې یو تجاوز وګڼل او ګواښ وکړ هغه وعدونو ته چې د امریکا بې پلوته الوتکې ته فضايي اجازه ورکړي دي. هغوی ته وویل چې تاسې په دغه جنایت کې د هغو کسانو په وژل کېدو یا په دغه تجاوز کې تاسې دوی شریک وګڼل او ګواښ وکړ چې دغه مسله به تکرار نه سي. نو دا د امریکا لخوا یو خورا لوی تېروتنه ده چې دا چې دوی وایي چې د افغانستان څخه وتلي دي او د افغانستان څخه خپل غزواکونه ایستلې دي بیا هم سربېره پر دغه چې د افغانستان ولس د امریکا څخه یو خورا نفرت لري او له هغوی څخه ډېر د سختو بحرانونو او زیانونو د امریکا د خوا د افغانستان پر اوس باندې تپل شوی دي او اسلامي امارات هم د امریکایانو د دغو چلند او عمل کار او تجاوز څخه خورا خوشنی شوی دي او په خورا سخت ډول امریکا ته دا ګواښ شوی دي چې دغه مسله تکرار نه سي. دا په حقیقت کې دا د امریکا لخوا یو ښکاره تجاوز دی چې د افغانستان د حاکمیت لبیل اجازه څخه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د فضا لخوا دوی الته دوی الوتلوت الوتکی الته الوتونه کوي او اطلاعاتي کارونه امنیتي کارونه اجرا کوي. دغه مسله د امریکا لخوا یو تجاوز دی پر یو مستقل او خپلواک واد باندې چې فکر کوم چې په دې اړه باید امارات اسلامي لخوا یو خورا سخت دریس ونیول سي او امریکا ته سخت ګواښ وسي او کچیر تکرار سي باید یو متقابل عمل اجرا سي. او دا چې امریکا د افغانستان د ګاونډي وادونو څخه د کوم وادونو لخوا دغه متجاوزانه او تیرونکو عملیات اجرا کوي او د دوی الوتکې د غوی د خاورې او لفظات څخه الوتنه کوي او پر افغانستان باندې بمبار کوي. دا دوه احتمال سوي احتمال دا دی چې موږ ګورو پر امریکا پر پاکستان خصوصا د پاکستان پر فوزي ځواک باندې واکمن دي او د دوی التدیر اختیارات لري او پاکستان نشي کولای چې د دوی مخنیوي وکړي. احتمال لري چې دغه عملیات پاکستان د لیواد له خوا پر افغانستان باندې دغه تیری او دغه تجاوز او ایت او تجاوز تر سره سوی یا بل امکان هم دا دی چې په دغه ورځو کې تاجکستان د افغانستان د ولس او د امارات اسلامي اپوزیسیون په ښکاره ډول احمد مسعود زوی او د هغوی پلویان ته هلته تګ راتګ کوي او د دوی لخوا ملاتړ کیږي. شاید د امریکا په دستور او د امریکا په واسطه دوغ عملیات هلته اجرا سي پر افغانستان باندې تر څو چې ځینې اطلاعاتي او نظامي اطلاعات ترسره کړي او هغو عملیات د مسعود زوی او د غوی پلویان ته د امارات اسلامي او د افغانستان د خپلواکۍ پرزود او غوی ته وسپاري. دا اعتماد دغه دوه اعتماد ستیا د چې دغه مسله ام بیا د طالبانو د مشر مور خونزاده ایبت الله لخوا په ښکاره ډول وغندل شو او ګواښ وکړ کچیر دغه عملیات یعنی دوی اجازه ورکړي د امریکا به په لوټه لوټوکې پر افغانستان باندې نظامی عملیات ترسره کړي، دا به د دوی لپاره به سخت تمام سي او دا به د دوی د دغو ناوړو عملیاتو په وړاندې د امارات اسلامي به یو خورا سخت دریز به غوړه کړي او دوی ته به سخت ځواب ورکړي.
ایزان اوس به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو او له هغه وروسته به د لویدیځو مؤسساتو خپرونه واورئ چې په دې سره به مو پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی د نننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په پیل کې درته د تهران او په آخر کې هم کوخ وو نو ځینې بهرني ورځپاڼې به هم در سره شریکه کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. ګلونو اوریدونکو د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایران پر ضد د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د شنډولو په باب ویل، د بندیزونو بیا سره کول هم هغه راز تعقیبو او په دې اړه مو یو ځانګړی کمیټه هم جوړه کړې ده او د بندیزونو ختمول د خارجه وزارت او د اټومي خبرو اترو له لارې تعقیبو. البته باید وایو چې د ملي ګټو او ملي غیرت او ملي پوهې په سر هیڅکله هم معامله نه کوو. ورسپانی بیا په دوام کې لیکلی د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی هم د لورستان په خورماباد په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو یو مهمه موخه دا ده چې د ایران پر ضد بندیزونه د تل لپاره لغوه شي او ملي ګټې هم تامین شي. یو ستر دینی مرجع او فقی آیت الله حسینی حایری د بوډاتوب او د صحت د کمزورتیا په دلیل له مرجعیت د څنګ د کېده د اعلان په ترڅ کې ټول شیعیانو په تیره بیا خپل مقلدانو ته بلنه ورکړې ده. د ولایت فقی حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای تبعیت او اطاعت دی وکړي او دوی د اسلامي امت د رهبرۍ لپاره تر ټولو غوره شخصیت دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د کمیشن مشر جوزف بورل د دغه اتحادیه پر غړي هیوادونو د واکمن بحراني حالت باندې په اعتراف سره وویل، اقتصادي انرژي او خواړه درې داسې حوزې دي چې په دغو هیوادونو کې خلک ورسره لاس و ګریبان شوي. د افغانستان په چارو کې د خواړو د نړیوال پروګرام مشر میری آلن د دغو دولس اقتصادي وضعیت د لاترینګل کېده په باب د په خبرداري سره وویل، کابو شپږ میلیونه افغانان حتی د یو وخت لپاره هم خواړه نه لري. عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکلی دی، د جامع نړیوالې اټومي موافقې د وروستۍ پکیج په اړه د امریکا د غوښتنو په باب چې د اروپایي اتحادیې لخوا مطرح شوی د کارپیژندې له جنبندۍ وروسته به یې ځواب وایو. د عراق د صدر بهیر رهبر مقتدا صدر ناڅاپه له سیاسي ډګره څنګ ته شو او خپل ټول دفترونه او ادارې وتړلې. حال دا چې له بېګا راهیسې د عراق ځینې ښارونه په تېره بیا بغداد د مقتدا صدر د پلویانو او امنیتي ځواک ترمنځ د اخوډب ډګر جور شوی وو او ویل کېږي چې د خبرو تر مخه خبره کېده پورې پکې کابو 15 کسان وژل شوي او د غراز په لسکونو نور هم ټپیان شوي دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکي د ایران د اټومي مرکچي ټیم سلاکار محمد مرندی په یو لړ څرګندونو کې وویل د ناټو غړیو رژیمونو پر خپلو ملتونو د انرژۍ بحران تپلی دی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر په یوې خبرتیا کې ویل شوي دي داسې ډېر راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدا په دلیل د ماشومانو او د بدن د غړیو پیر فلور کېږي. د امریکا د جنگ وزارت پنټاګون په یو پټ اقدام کې د افغانستان هغه پیلوټان چې کابل ته د طالبانو په واردېدو سره له دغه هېواده وتلی او د منځني آسیا سیمې هېوادونو ته تښتېدلی دي او له هغه ځایه امریکا ته منتقل کرای شوي، له ټریننګ وروسته د اوکراین جنگ ته د روسیې پر خلاف په جنگ کې د ګډون لپاره لیږي. د تایوان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دغه ټاپو په شاوخوا کې د چین د پوز کابو 23 جنگي الوتکې او 8 جنگي بیړۍ دیره شوي دي. د سوریه په دیرزول او الاسکا ولایتونو کې د دغه هېواد پوز او مقاومتي ځواک د تکفیري ترهګرو یو شمیر پټنځایونه تباه کړي او دغه راز د امریکایي نیواکګرو تر ملاتړ لاندې د تالی څټو یو شمیر تیلي زیرمې هم آزاد کړي دي. د افغانستان او پاکستان په زیاترو سیمو کې اورښتونه او سیلاب هم هغه راز قربانی اخلی. ویل کېږي د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته اوښتی او د غراز څه د پاسه 3000 کسان ټپیان شوي هم دي چې زیاتره پکې ماشومان او ښځې تر سترګو کېږي. همداراز په افغانستان کې هم د سیلاب د قربانیانو شمیر څه د پاسه 200 تنه ښودل شوی دی. عزیزانو دا هم د تهران چاپ جام جم آنلاین خبرونه ده چې نن په خپل سایت کې لیکلي دي. په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو په ماتې پسې او په کابل د طالبانو له ولکې یو کال وروسته د امریکا فضا هماغه راز دوه قطبي ده او په دغه هېواد کې دوه مطرح ګوندونه یو بل د دغې تاریخي ماتې او بې شرمۍ ګرم معرفي کوي. د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په داسې حال کې د پاکستان پر حکومت سختې نیوکې کړي او پر دوی امریکا ته د افغانستان د خاورې پر ضد د خپلې فضا د استعمالولو د اجازت ورکولو خبره کړې ده چې د پاکستان خارجه وزارت په زغرده ویلي دي هیڅکله یې داسې کوم کار نه دی کړی او ترهګري چې په هر بڼه کې وي د دوی په کلکه محکوموي او د افغانستان حکومت باید د ډیپلوماټیک عرف خیال وساتي. د عراق په بغداد کې د مقتدا صدر د پلویانو او امنیتي ځواک ترمنځ په شخړو کې د خبرو اترو مخابره کې دا پورې ځینو رسندویو د کابو 30 کسانو د وژلې او د غراز د لسکونو نورو د ټپي کېده خبر ورکړی او ویلي دی د عراق د نورو ښارونو وضعیت هم ترنګلی دی او د دغه هېواد حکومت په درست هېواد کې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د غراز د ایران درستې پولې هم تر بل اعلان پورې تړل شوې دي. دغه خبرونې په دوام کې لیکلي دي چې د ریشا ټوډي خبري چینل یو سیاسي کارپو او شناندې رامي الشاعر په زغرده ویلي دي د نړیوالې ترهګرۍ زیږنځای امریکا ده او په نړۍ کې دغه سپیره بلا خپاره کړې او هم هغه راز روزي او اورباندي پنګونی کوي. دا وحشي سهونستي رژیم د جنایتکارو زندان ساتونکو په وحشي ډول اقداماتو باندې پای ترازونو کې څه د پاسه زرو فلسطینی او بندیانو لوکتړ کړی دی. د روسیې خبری سرچینو راپور ورکړی د سوریې په القطیف کې د امریکایي پوځیانو له مرکزه وسلوال کسان د سوریې د پوځیانو په مرکزونو او مورچلو د سترو وسلو حمله کوي. د امریکا د جارج ټاون پوهنتون یو استاد او تکړه شناندی پل پیلر په یو لړ څرګندونو کې وویل امریکا او د هغې متحدانو د ایران د قدرت په محاسبې کې ستره تیروتنه کړې ده. عزیزانو سمرا ګرځو د کابل چاپ ځینو ورځپانو ته چې له انټرنټ مو را اخیستې او له تاسو سره یې هم شریکوو. البته باید دا ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپانو خپل دریځونه دي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو د برخې مشر مارټین گریفتس ویلی دی چې هیوادونه دي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له امله د درې دلو پراختیایي مرستو بهیر بیا پیل کړي. هغه هم دره زیاته کړي چې اټکل شوی تر یو میلیون زیات ماشومان چې د خوارزواکۍ له تر ټولو سختو حالاتو سره لاسو ګرېوان دي له مناسبې درمننې پرته ښایي مړه شي. د غورسپانې د زابل ولایت د حکومتي مسؤلانو او مامورانو پر وروستي حالاتو یو مفصل راپور هم لیکلی دی. ډیر عزتمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. په افغانستان کې انجوګانې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یو چې په افغانستان کې د انجوګانو د فعالیت په اړه د پروګرام دوهم برخه تاسو ته وړاندې کړو. دغه پروګرام په لسو برخو کې برابر شوی چې هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
خوګو دوستانو د دغه لړې په نننی مطلب کې په افغانستان کې د یو مهمه ان جی او یعنی یو ایس ایډ په در سره غږیږو. همغه ډول چې په تیر پروګرام کې مو ویل دي په افغانستان کې فعال ډیر ظاهرا غیر حکومتي لویدیزي ارګانونه د یوې نرمې حملې او د دغه هیواد اسلامي ټولنې او ځایي کلتور د جوړښتونو د بدلولو لپاره رول لوبوي. دغه ارګانونه په حقیقت کې د نیواګرو عسکرو او د لویدیځي نیواګرۍ د بشپړونکي ځواک په توګه په افغانستان کې د ټولنې د اسلامي ارزښتونو او د جهاد د روحیې د ختمولو او هغه پر ځای د لویدیځي فاسد کلتور چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو ضد دي د راوستو هڅه کوي. په دوی کې یو ارګان یونایټیډ سټیټ ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ یا یو ایس ایډ دی چې په افغانستان کې د هغه څانګه د امریکا د نړیوال انکشاف ادارې تر عنوان لاندې ثبت شوې ده. دغه اداره د امریکا یو ډیر زوړ اژانس دی چې خپل نړیوال فعالیتونه یې په لومړي نړیوال جنګ او په 1915 کال کې د بلجیم د بیا رغونې د ژمنتیا په شوار سره پیل کړی. همغه ارګان لدوهم لام روسته هم په جنگ کې د وران شوی هیوادونو د بیا رغونې مسولیتونه په غاړه اخلي.
امریکا ته نړیواله پراختیا لپاره په رسمي توګه د امریکایي ځواک تر ټولو ګلاندې روښانه او تعریف شوی هدفونه لري چې د بشر دوستانه مرستو ودې سره مرسته او د هیوادونو د اقتصادي، سیاسي، کلتوري او اجتماعي پراختیا سره مرسته بلل شوې ده. خو حقیقت دا دی چې دغه ارګان په عمل کې په نړۍ کې د امریکا د سی آی اے د اقتصادي لاس په توګه عمل کوي. دغه ارګان کابو د نړۍ په ټولو حساسو سیمو کې څانګې لري او په مرستندوی عملیاتو سربیره د هیوادونو په داخلي چارو کې د معلوماتو د راغونډولو او لاسوهنو کار کوي. په دغه ډول اقداماتو کې کله د بلواګانو د رامنځته کېدا او حتی د کودتا او نسکورولو په سوی هم ترسره کیږي.
دوستانو، په افغانستان کې هم د امریکا د نړیوال انکشاف اداره، یعنی هغه د امریکا یو ایس ایډ ارګان، په هغو سلګونو بهرنیو موسسو ارګانونو کې د بشری دوستانه مرستو تر پوښښ لاندې فعالیت کوي چې تر ټولو فعاله او پراخه اداره ده او د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې شتون لري. په افغانستان کې د دغه ارګان د فعالیت ساحه او حوزه ډیره پراخه ده او پکې ښوونه او روزنه، اقتصادي چارې، کرهنیزې چارې، روغتیایي چارې، د کلیوالو خارجو سیمو پراختیا پکې شامل دي. هغه مهم توپیر چې دغه امریکایي ارګان یې له نورو بهرنیو موسسو سره لري په دې کې دی چې دغه ارګان د افغان شریکانو له لارې فعالیت کوي. په دې ډول چې د افغانستان په لسګونو ورکوټي او متوسطې موسسې او شرکتونه یو ډول د امریکا له نوموړي ارګان سره کاري ارتباط لري. دغه امریکایي ارګان په خپلو اعلان شویو شمیرنو کې ادعا کړې ده چې له 2002 کال یې تر دې دمه په افغانستان کې 18 میلیارد ډالر لګولی دي.
په افغانستان د امریکا او ناتو له پوځي یرغل وړاندې د دغه هیواد د خلکو ستره ستونزه داخلي جنګ او د طالبانو حاکمیت وو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پښتون سره او له هغو میلیاردونو ډالرو په لګښت سره چې ادعا کیږي امریکایي او لویدیځو ارګانونو په دغه هیواد کې لګولی دي، نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د درستو حیاتي بېخبنایي، تبایي، داخلي نښتو، ترور، قتل، د نشه‌یزو موادو د قاچاق، روژدې کېده، بیکاری او د افغان ولس د بیا کډوالېده شاهده ده. هغه خلک چې خپل لومړني امکانات او د خپل ورځې معاش په تامینولو کې بې وسه دي، د دغه خواشینوونکي وضعیت په رامنځته کولو کې د امریکایي ارګانونو رول دومره زیات دی چې د پټولو نه دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو له ترسره کېدا دوه ورځې مخکې، یعنی د 2019 میلادي کال د ستمبر په 28 نیټه په یوه خبری کانفرانس کې د امریکا د نړیوال انکشاف ادارې په کارچار د نیوکې په ترڅ کې په ډاګه وویل چې په افغانستان کې د امریکا هر ډالر چې لګول کیږي له 100 سنټو زیات د دغه هیواد په خلکو نه لګول کیږي. اشرف غنی په دغه بې مخینې څرګندونې کې دغه امریکایي ارګان بې کفایته بللی وو.
افغانستان کې په فعال امریکایي موسسو کې فساد کلونه کېږي چې حتی د دواړو هیوادونو په سیاسي ټولنو کې د باس او شخړې سبب شوی دی. د افغانستان ټولنو لډیرو جوتونو پسې د امریکا حکومت مجبور شوی دی چې په افغانستان کې د سیګار موسسه د فساد موضوع په جاج مامور کړی. په نه حال کې په افغانستان کې د فعالو نړیوالو ارګانونو کې د فساد د جاج تر ټولو بې پلوه کار د جنوبي افریقا اکشن ایډ نومې موسسې تر سره کړی دی چې د یو راپور په خبرولو سره د لویدیځي ارګانونو په تیره بیا د امریکا د نړیوال انکشاف ادارې فساد او کاري څخه پرده پورته کړې ده. د دغه ارګان په راپور کې راغلی دي چې اروپایي او امریکایي ارګانونه د افغانستان لپاره بیل شوي مرستو زیاته برخه په راز راز چلولونو او راودو سره خپلو هیوادونو ته ورستنوي. د دغه موسسې د تحقیقاتو له مخې امریکا خپلې لږ تر لږه اویا فیصدی مرستې د امریکایي شیانو په اخیستلو پورې مشروطه کړې دي چې زیاتره ونډه د وسلو اخیستلو ته بېله ده. د دغې موسسې پلټنې هم دا راز ښیي چې د افغانستان لپاره اعلان شوي کابو 60% مرستې په اساسي توګه غیر حقیقي دي او هیڅ کله یې تحقق نه دی موندلی.
په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ارګانونو د کارچار په اړه جوتونې د دې ښودنه کوي چې په دغو ارګانونو کې فساد له دې ډیر زیات دی چې په ظاهر کې ښکاریږي. په دې ډول چې حتی د امریکایي ارګان سیګار په شمول څارونکي ادارې هم اعتراف کوي له افغانستان سره د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو زیاتره برخه خپل هیوادونو ته بیرته ستنیږي او د افغانستان په ماشومانو او عادي خلکو د دغو مرستو اغیز محسوس نه دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ننه او هم د هغه د مرستې د نیواکرانو د هدفونو لپاره لګول کیږي. په دوی کې یو مورد چې جنجالي شوی هم دی او د امریکا د نړیوال انکشاف له ادارې سره اړوند دی د کابل په امریکایي پوهنتون پورې اړوند دی. هغه پوهنتون چې د امریکایي مسؤلانو له نظره د یو اس ایډ ستره بریا حسابېږي ځکه چې په افغانستان کې د امریکا د پلوي یو باسواده نسل د روزلو لپاره د امریکا د اوږدمهاله هدفونو په لړ کې دی.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د وخت مشر کینټ هالند په هغه وینا کې چې دغه پوهنتون د تحصیلي سکالرشپ د صندوق د جوړیدا په مناسبت د افغانستان د وخت د اجرایی مشر عبدالله عبدالله پښتون کې د 2018 کال د اگست په 10 نیټه تر سره شوی د هغه د ماموریت په اړه له هر ډول پردا چونې پرته ویلي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په راتلونکو کلونو او لسیزو کې خپل اساسي هدفونو ته رسیدل لپاره چې هم هغه د اقتصاد په زمینه کې د خصوصي او حکومتي مشرانو چمتو کول دي هڅه وکړي. هغه هم دار جواب تکړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون هدف د امریکایي پرمختللي رودې په اساس د افغانستان د راتلونکو مشرانو پالل او روزل دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له کارچاره د امریکایي مسؤلانو مثبت جاج په داسې حال کې دی چې په دغه هیواد پوهنتون کې د ملي فساد روسای عمومي رسندوی ته غځېدلی او د هغه د 3.5 میلیون ډالرو د بې درکه خودنه کوي. حتی د امریکا د سیګار مؤسسې له لوري وړاندې شوی راپور هم دغه خبر تایید کړی ده. د یو اس ایډ په کارچار کې یو بل جنجالي او ستر فساد په دغه اژانس پورې اړوند یو امریکایي شرکت ته د کابل کندهار د لارې جوړولو پروژې ورسپارل دي چې د پروژې پیسې ډېرې زیاتې او ځایي عرف بهر دی چې دا ښیي په افغانستان کې د امریکایي مؤسسو تړونونه کافي شفافیت نه لري او دا مؤسسې مسؤولو چارواکو ته له راپور ورکولو هم ډډه کوي. د روسیې سپوتنیک خبری آژانس په دې اکلوایي دغه پروژه په داسې حال کې د یوه کیلومتر پر سر د 200,000 ډالرو باندې امریکایي شرکت لویس بیرګر ته وسپارل شوه چې څو سیالو شرکتونو همدغه کار په 250,000 ډالرو وړاندیز کړی و. بیا وروسته معلومه شوه چې دغه شرکت د امریکا US Aid پورې اړوند دی.
د US Aid او افغان حکومت ترمنځ د نظر اختلاف یو بله زمینه د تجارتي زراعت پر جوتا بله ده چې دلیل د افغانستان په شرایطو سره د امریکا چورلیزه بازار له سیاست سره نه سمون او په عین حال کې افغانستان کې د نشه یزو موادو له کر سره مبارزې ته د امریکا او انګلستان نه ګروهنه ده. په بېوزله افغانستان کې چې خلک د اخیستو ډیر کم قدرت لري د داخلي کرنیزو محصولاتو لپاره بازار نه لري او نه د دغو محصولاتو د صادراتو لپاره ضروري بهبنۍ وجود لري. افغان چرواکي هڅه کوي چې باید داسې زمینې برابرې شي څو خلک د کوکنارو په ځای د کرهڼې نور محصولات چې ګټور دي او د هیواد اړتیاوې پوره کوي وکړي، خو بهرانیان له دغه کار سره دلچسپي نه لري. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نشیزو موادو د کر څو برابره زیاتېده. په افغانستان کې د کرهڼیزو چارو د امریکایي ماډلونو د ماتې او ناخوښۍ پیلې بلل کېدلی شي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.